سلامون ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبري خبرونه کې مو ظفر رسول هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پایل کړو. په کابل کې د پاکستان پر سفارت لا پرنوې د زور سره د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په لوټ ټویټونو کې لیکلې دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې پاکستانی لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي دي چې هڅه کوي د پیښې عملاً پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په ویلې کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج دفیر او عبدالرحمن نظامی و چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې او پاکستاني امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د ظریف یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کوي چې یو میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې دغه ښځو د کورنۍ وغړو ته یې د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه واضح معلومات شته چې پر دوی څه ډول تور پورې شوی او ولې نیول شوی دي. د میرمن یعقوبی تر څنګ په نورو نیول شوو ښځو کې د حقو د ښځینه حقونو د فعالانو فرحت پوپلزی او همرا یوسفوی نمونه هم یاد شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستی او شارج دفیر کرندی کروایی پر خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامی حمله غوسه کړې ده. د کرنن په ټویټ کې ویلي دي خوښه ده چې هغه روغ دی او د لارو ساتونکو ته یې په دې برید کې چټپي شوی دی. د جلې شفا غوښتنه کړې ده. میرمن ډیکر دغې پیښې په اړه د فوري بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه هم کړې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې هغه سیمه ته چې د ناروغي پکې خبره شوې ده طبي ډلې استولې دي.
د برج په سیمه کې نږدې اتیا تنه په اخته شوي ول. سیمه ته د امیر اختیار ځانګړي ټیمونه ورسېدل. هلته د ناروغانو درملنه ترسره کړل. ځینې ناروغان چې ډېر د اندیشنې وړول هغه روغتون ته انتقال کړل.
لا بلې خوانن زهار په زابل ولایت کې په دوه ترافیکي پیښو کې نه تنه ټپیان شوې دي او یو تن مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتي حالت نازک ښودل شوی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیټري کولیپیا سی ان ان ټلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله. خو اوس هغه رسیدلې چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې خپل امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې اوکراین ته به د لویې مرستې چې د توغندي ورسپارل شي. تر اوسه په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناتو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته د پیټر توغندي ورسپارل شي او کنه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړ چې د سفارت امنیت ته یې مهم کړی. د خبرو وروسته له هغه کې چې پرون د کابل په کارتي پرواز سیمه کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. د شپې یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ برید په څمارا دی وړاندې خبرونه کې د څه پراپورو تحلیل کول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه سفر پیل کړی دی. هغه د دې سفر په لړ کې جاپان ته تللی دی. موږ د سفر جزئیات وړاندې خبرونه کې درته وایو. نن د دسمبر 3 د میوګینو نړیواله ورځ ده.
یعنی مرکی یعنی مرکی دا مسیلی مقرر شده لیسو پداگر بازار کلاس بود چه ما دا غشه دار که پرون استانی که تامنو رولی مطور کرده ماست.
من اخبرانه که با دا دغی میبینو چی دا حکومت نشکایت که بی حکومت در سر شریک بود. تو ما طالب هم دستان رو ملتی هم آورم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو ډاډر کړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه دي چې د لقبوله د هغه تر هغه مخ دی ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کاتي پروان سیمه کې لوی بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر باندې بریچ شوی دی، خو هغه ترې روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی ټپي شوی دی. جزئیات بدو امید ظاهر مل نوور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي، بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغو تر هغه مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت تبعي ځانګړي پاملرنه کوي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې لیوی بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارز دافیر او عبدالله نظامانی په نخښه شوی، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تیره شپه په یوې ځانګړي الوتکه کې پیښور ته لیږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغیزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت له برید وروسته سیمه کې چانیز عملیات کړي او یو شکمن کس له دوه میل سپکو وسلو سره نیول دی. هغه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللی. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته په اشاره لیکلي د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربا هیواد مسؤلیت دی. خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دلور پرانا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شو، عاملین وننی ولشل او پیخه د کوربا هیواد لخوا پټ شو. نجیب الله علی خیل زیاته کړي د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسي په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسي سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت حمله شوه. په کابل کې د پاکستان په سفارت برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو حکومت اړیکې ترنګړې کړي. په نړیوالو مسایلو په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا شوې دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته لبده بخت خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي. او په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دې استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغیز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغیرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو شاباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوز یو څه شاتګ وکړ د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو. که څه هم د ټي ټي پی مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیم وو د هغې ایسته کولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله وه، ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د آی اس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی استبلیشمنت چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې لري دوی تر مابینځ اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستانه نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دا وي چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزنه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي. نو هر څه د دې امکان کېدل شي د بدبختو.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد و چې د خطر پردې سره د پاکستان پر سفارت باندې برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. دا افغان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ټریس ویلي په افغانستان کې خپل متحدانو سره په ګډه کار کوي د هر ترڅو د هر ډول لنګونه په وړاندې پیاوړی شي. توماس ټویس د خبره جاپان ته له دورزنی سفر وروسته کړی د ویل دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې. تفصیل بعد د همین هیواد نه وره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي نن د دسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکې ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د دسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به د توماس ټویس سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو پر جلبولو وي.
افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او تام وست په دغه برخه کې جاپاني مقامات ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او تام وست د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دغه سفر هند ته
که څه هم معلومه نه ده چې توماس ویسټ په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. توماس ټویس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي.
آزادي رادیو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلي او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای وازی مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. خید دې په سر ډیری نور افغان جونې هم لسته کړو محروم پاتې وي. لوبل خوورسته له هغه چې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ، دغه څرګندونه ته ګڼ شمیر خلکو ته خبرګون نه خو دلی دي. په ټولنیزو رسنیو کې څینو کارونکو لیکلي چې پر خو زو نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیوې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرانه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځي، دا فائده فرموله راوړه چې شوزو یې په کورو کې ناسې دي، شوزو یې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه را وړی غوښتل یې چې افغانستان کې عملي
کړي. ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پریکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته چولی وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خو افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جنوز دکړي ضروری دي. اغلی مری تیر مخام په یو ټوټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. لکه لنه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، 400 د شورای کیږي چې افغان جنوز لشبګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریخودل کیږي. کته هم د جنوز د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کیږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپی سیالۍ ورستۍ لوبه هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-0 پرتګال، یورګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپاړس غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتی. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 3 مه د معلولونو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان میوب او معلول کړي دي. د معلولونو د نړیواله ورځې په پلمه موخه د هغو معلولونو سره خبرې کړي چې اوس یې د ژوند د ستونزې د بر د بل هر وخت لپاره تل ډیری دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
یعنی مرکی یعنی مرکی دا مسیلیم قرار شده لیه سود پداگر بازار کلاس بور که ما داگه شدار که پرون استانی که تامنو رولی نتول کرده ما شاب
دا دورزگان پا مرکز ترینکوت که دا حاجی بابا غگوه اخبرگی سترگی دا شوروی جگره پر محال بمباره یو تریخیستی چاودلی لسونه او دا مخ گونزی دا ستری او لالهند جون کیسه کوی هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وای د یتمانو سرپرستی ورتر غاړي ده. حاجی بابا وای نه یې دولت هم کوي او نو ورسره بهرنی مؤسسې همکاري کوي.
یعنی مرکی دا مسیلیم قرار شده لیه سود پداگر بازار کلاس بور که ما داگه شدار که پرون استانی که تامنو رولی نتول کرده ما شام دا سادا کندوی تیمان اتناسی دادن پداگه دا لاسو تا بود
دا روزګان گاوند کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمندې چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
خو مزج پرمان وقتل وړ پښیم پرېسل یې ملات پرېس نو درې کال د بل د مور در لاس محتاج و بل د مشران ته دا ګللرم نو سې تجارتان ډېر مستند دغه سماداران جی
دا فرا اوسیدونکی محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغه معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د دولت شدیدی خپل د خلکو لادی کارونه مخته وړي موږ مایې په خلکو قسم خدای قسم په الله چې مایې بس یم په سترګو مایې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزند وهلی او اوس یې خبرې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډیرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دند ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللې یم سو کولې شم د کورنۍ ملاتړ وکړم هغه یې دند نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم. دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دوه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې لاس ورکړی دی ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خندونه ګڼي وای. حتی د کورنۍ اژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړې توګه موږ نلیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلک د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو د غستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړي ویان دی فیصل په دې اړه داسې وویل.
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امارت خپل معلولین د تیر ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامي معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مو ورته ډک کړی چې تر دې دمه تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړی دي. دا 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پیوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیون افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده. د طالبانو په بیا ځلی واکمنۍ سره چې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې میلیونونه افغان معلولون د روان وضعیت له کبله تر ټولو ډېر زیان ګالي. دمګړی د طالبان د حکومت د شهدا او معلولونو وزارت وایي چې 200,000 معلولین ورسره ثبت او رجستر دي. دا شمیره په افغانستان کې د میلیونونو معلولونو یو وړه برخه ده او سلګونه زره نور معلولین د محل بشري مرستې او دولتي ملاتړ بې برخې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. په کونړ کې بیا معلولین شکایت کوي چې د اقتصادي فقر سره مخ دي. د دوی په وینا چې نه یې په مرستو نمونه لیکل کیږي او نه هم د تیر په شان د خپل میاشتنی حقوقو څخه برخمن دي. هر کال د دسمبر په 3مه د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ منځل کیږي او په کې معلولون خپل ستونزې چارواکو ته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
قاری جان محمد د کونر خاص کونر ولسوالی وسیدونکې دي. نږدې 12 سیزی وړاندې په ځوانې کې د منچاودنه کې دواړه سترګې لاس ور کړی او د لید لنیمته په برخې شبه. جان محمد په نابینا ځان د لسک سیزی کورنۍ سرپرستی کوي او د نورو معلولینو په څیر کورنۍ یو ځان ته د نفقې پیدا کولو کې کړاوونه سره مخ دي، خو چا ته لاس نه نیسي، بلکې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د کسب زده کولو او کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
په معاشاتو کې به وخت په وخت زمونږ زیاتخ راته، حکومتي موادو کې به زمونږ ځانګړې برخه وه، دغه شان د حرفه‌ای زده کړې به زمونږ وي. نو مونږ د اسلامي امارت د چارواکو نه غواړو چې د معلولینو لاسنیوی وکړي، دوی ته فرصتونه برابر کړي چې تر څو وکولی شي خپل واک سره دیو د خپل موټو جوړې یو خري او خد کفایشي.
محمد اسماعیل د معلولینو نړیواله ورځی منځلو لپاره په معلول ځان له خاص کونړ ولسوالۍ راغله. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو ګيله کوي چې د مرستو په ویش او نورو چارو کې ورسره توپیرس چلن کیږي.
ناغه تم پاګانې شور کول کیږي مالینو ته دا کم دی او د مالینو دغه مرني ضرورت ته فامیل نه پوره کیږي. دوم قدم کې دغه حکومتي مواچ کله راځي په ټولنه کې د مالینو سره سرنګ چې خای هغه رنګ مرسته نه کیږي. که مالین صرف خا اکثر نه لیکل کیږي، دوی د زیات ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي به وای مالولینو ته د هغوی د معلولیت په اندازه پیسې ورکول کیږي او په مرستندوی ادارو غک کوي چې په مرستو کې معلولینو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مخکنی روستنی یا څومره معذورین چې دي هغه ته دغه د اندامونو چې څومره اندامونه چا د لاس ورکړي دغه په بدل کې هغه ته پیسې ورکړي کیږي او د میشت په ترتیب باندې دغه د پاره دغه مستقلن د ترتیب جوړ شوی دی. بل طرف ته موسسات یا د کومونه چې هغه ته دغه امداد نه ملاويږي، نو موږ به هم دغه موسساتونو وختنه لرو چې دغه معذور طبقه سره څومره څه کولای شي هغه سره مستقلن کې مرسته وکړي. باید د نور خلکو نه دغه ستونزې مخ ته شي او ورله حل شي.
خلق وای په نړۍ کې د دسمبر په 3مه هر کال د معلولیت لرونکو ورځ په شاندارو مراسمو د منځل کیږي او د هغوی ستونزو هواری لپاره ورته غوړي ژمنې ورکول کیږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو او د نړۍ ځواکمنو قدرتونو داسې کومه طرحه جوړه نه کړې چې د معلول کېدو اصلي لامل چې جنگ دې پای ته ورسوي او خلق له جنگ او وینې تویونې پرته آرام ژوند وکړي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د جنگونو لامل په افغانستان کې په میلیونونو انسانان وژل شوي او معلول شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ده.
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک ولسوالۍ سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. موږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. موږ ماشومان د درس لکه بلا ډیر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
زما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د زموږ د هلمند ولایت لشکرګاه ښار له شاروانۍ نه ترته د کلابیس د سیمې یو سړک ته چې دغه راته جوړ کړي موږ ډېر ډېر خوشحاله کیږو. السلام علیکم.
کوم ورور دا یو کال پوره کیږي چې موږ ته د خدای د شان شي نه دی راکړی. موږ راتر لوړپور چارواکو پورې ورسوي دا پر موږ باندې سال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ماجور ته کښون هغه ولاړ سي والی ته چې والی ته ولاړ سو والی ولاړ سي رئیس ته موږ څه چمو ګز موږ پایله یې څه شي موږ ته دی برور یې ولاړ په یده کې سید سلام کوي.
مرکات الله د ننګرهار ولایت خوګانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریدم. هیله ده چې دا زمونږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي. روزانه د پاسپورتونو ډیر زیات مشکل ده او اسلامي امارت څخه غواړو چې پاسپورتونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي، دغه د شهیدانو دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، مو کابل بنګونه ورکړي دي. اوس دغه معنا هغه کتابچې هم ورکې شوې، هغه روپۍ هم پسې ورکې شوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب و قمندان صاحب و د خاد رئیس صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو څېړنه ده، دغه د شهیدانو پر برابر د کونډو یتیمانو وکړي. وسلام به احترام.
د خبرونې دویمه نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام وړاندې به ورشو خبرونو ته. په کابل کې د پاکستان پر سفارت له پرنیو ډزو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په لور چوچونو کې لیکلي دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې پاکستانی لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلې کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج فیر عبید الرحمن نظامانی و چې په بریټ کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه بریټ کې پاکستانی امنیتي ساتونکو ټپ شوی دی. د بریټ مسولیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د فیر کیرن ډیکر ویلي په خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د سفارت د پاکستان د سفارت پر شارج د فیر عبید الله نظامانی حمله ته په غوسه کړی ده. ډیکر نن په یو ټویټ کې ویلي دی چې هغه خوښه ده چې سیالې روغ دی او د ساتونکو ته یې د چپبریت کې ټپی شوی و د جلې شفا غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما ده ظریفه یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې یو میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی. یو نما په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دغه ښځو د کورنۍ وغړو ته د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې، نه هم په دې اړه ورته نور معلومات ورکړل شوی دي. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو او د استرالیا د اروپایي ټولنې د پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیې وټاکي او یو بیلر په $50 وپیري. د هیوادونو وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکې سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به یو بیلر په $50 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري خو اټکل کېږي چې دا به تصویب شي. او د ویکی لینکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانجا چې له برېټانیې متحده ایالاتونو ته د دې د سپارلو په وړاندې مبارزه کوي، د بشري حقونو له اروپایي محکمې د استناف غوښتنه کړې ده. محکمې هم د جمعې په ورځ د موضوع تایید کړه. متحده ایالاتونو پر اسانجی جنایي تورونه لګولي او له برېټانیې د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتک د لارو د سختوالي راته ویلي. زینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی، د توکو بای لوړی شوی دی او دغه راځي او شکایت دادی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لزګو نظر بی ځای شوی کډوال د افغانستان په بیلابلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې هلته هم ویل کیږي شاوخوا لس زره کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بی ځای شوی هلته د خیمو لاندې ژوند کوي. موږ په هرات کې د بی ځای شوو له یو استازي سره مرکه هم لرو. د مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې و. دا سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ له اړیکه در سره نیولې ده. ورور د موږ په منځ کې مرستې خاص خلکو ته مسکینان ته نور کول کیږي. ټول دغه مړو مړو خلکو ته ورکول کیږي. هیله ده زما پیغام نشر کړئ.
سلام علیکم ازادي رادیو قدر من اوریدونکو څنګه شایسته بخیر. سره بیر ګناهم د هلمند ولایت
غریبان باندې نه توزی کیږي کچیر غریب واسی ورور جانا نو رسیږي بیا کاټونه ځین وخت سکریزین وګرځي شی مینس نمرسته نسته نو دا وسر کوم کار دی کومشته نه رسیږي موږ بالا بیا نو ورځ کله نو وس مشتم تمن راخیږي چې موږ ورسو بشری مرستې دی بشری مرستې دا چې ورسو ورور جانا هغه موږ خوانان ته نه رسیږي نو د غریبانو ژخ سو کاوري ته چې دا आवाज نشر کړی سره
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم مخکې مې بل میسج وکړ د مؤسساتو پر برابر چې ما د مشرانو څخه کومه هیله درلوده امارات ډېر ښایسته حکومت دی د ټول ولس خوښ دی هېڅ خبره په دې کې نشته هېڅ سوال نشته ګرد مسلمانانو سره وسادي او د تکلیف او مشکل خلاصې ټاکو ټیک نشته ډېر ښایسته امنیت راوستل دي مګر خو دا خبره ده چې دغه اوضو والا چې دي چې دوی په کوم اوضو کې مسلمان ټاکي اکثره دغه اوضو والا چې دي هغه دغه کارونه کوي هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمشته کوي شتمن خلک نمشته کوي چې خپل شنخته یې نمشته کوي نو په دغه اوضو والا کې داسې خلک شته چې هغه د امارت د بدنامي لپاره چې امارت بدنام کړي او یا د امارت رنګ وربد کړي یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکړي او خپل د ګټې لپاره د ولس لپاره نه نو په امارت کې ډېر ښایسته ښایسته مشران شته ډېر شو مراد یې زموږ مګر خو دغه اوضو والا چې دي دغه نه دي برابر اکثره نه دي برابر لږه برابر دي خو اکثره نه دي برابر
د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات ورنی کوم د افغانستان اسلامي امر د لورپول مجاهدون ته امداد درخواست دي چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاته دي د زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي د هغه کسان چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي وو کومې پیسې چې ورسره وي ټوله یې پر دوا او یا اپریشن باندې لګولې دي د وګړو زیاته برخه یې ښځې یا بوډا سپین ږیري دي هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې وه ټوله لګېدلې دي خلاصې شوې دي اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو له والد څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي د شپې له خوا څخه یخ هم زیات وي نه هوټل شته نه داسې ځای پیدا کیږي نو ټول خلک د زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د مسافرو لارې ته متوجه شي جدي پاملرنه ورته وکړي مننه خدای په امان
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو هرډونکو سلامونه وایم هیله مې دا چې جوړ بوي زه حسمت الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه زه په روغتیایي مرکز کې ګاردم تیر کال چې حکومت لاړې امارت راغی په دغه منځ کې سرطان اسد سمبوله د دغه درو میاشتې معاشات موږ ته نه دي راکړل شوي یوازې موږ ته نه ځکه چې د هلمند ټولو پرسونل ټول روغتیایي مرکز وته نه دي ورکړي نو هیله مې دا ده چې موږ ته دغه معاشات راکړي که سیتامې د خوایي که د موسیې د خوایي که د هرې خوایي خو ځینې اوازې له همداسې راځي چې یوازې هلمند نه دي اخیستي نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي یوازې دا نه چې موږ ته د درو میاشتې مکمل معاش راکړي اقلا هغه مصرف چې زموږ سوی دی د تیلو څه یا بل یو لیټر تیل په 200 کلدار موږ په هغه وخت کې ورچول یا موټر ګاټ یا موټر هر شي چې و خو اقلا باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي خو اس دوی یوې سیته مې درکې بل وای مو سیته درکې او ځینې خلک بیا وایي چې یا نور ولایتو اخیستې دي یوازې هلمند پاتې دی
السلام علیکم سید الله مسافرین دی پکتیکا ولایت تر وسر حدیم ولسوالی وسیدونکو یم دا ټیم بلوچستان ولایت مسلم برخم زادی رادیو همکارانو ته نیکی له سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې روغ جوړ وین د مال امارت اسلامي له مشرتابه محترم والي صاحب جدا غوښتنه د سید ملک سرحدی ولسوالی تر وته دی پاملرنه وکي د مو بارډر لړې رستنځو سره مخته پاکستان خو مسافر ډیر سخت زوري اول کې بلکې هلته رسدګي نشته د ټلیفون شبکې نشته ډاکټران یو شی هم نشته د مور سره ډیر ستونزې سره مخ ده نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته شوی ده نه په دغه امارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته شوی ده نه شيسته نو ازادي رادیو همکارانو جمعته وختونه سیمه پیغام خپور کې
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم کارکونکو ټول تزمو سلامونه او احترام باد سلام نه دلته په مشرقي زون کې ډیر زیات مشکلات د خلکو جوړ کړی دي او د حد نه سوا یو جنجالونه جوړ کړی دي نه سیمه سب پری دي او نه اسکر پری دي او نه د نظام سره چا کار کړی داخلي کړی دي دوه میاشتې کېږي مونږ د پولیسو سیمه سب یو د کورونا باري او زمونږ ورونه نشي زمونږ په سر کې زمونږ بچیان نشي او د نن نه خودرو په دغه باندې چې مشکل موږ ته جوړیږي نو ته نظام سره منصب یو ګډوډ نه دی خبرو چې پچیرا ګام کې دوه کمانډو سره منصب وجلو یو افتان مخکې د نرنګ ولسوالۍ کې دوه نور کسان وجلی بس په یو نوم په بل نوم باندې را کښې شروع کړي دي میډیا ته څوک لاسرسی نه لري او دغه ستونزه ده نو مضمون پیغام دا تاسو چاته دغه چا د یونیسیف یا چا ته ورسوئ چې زموږ د غم سرنویش غم وکړي یو غټه ستونزه کې موږ ګیري او بس یو جنجال کې راګیر کړي.
السلام علیکم، زه اجمل د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه کې یم. ما د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې معنی زموږ غږ تر بلډپورو طالب چارواکو پسې ورسوي. زموږ خوا ته د اتصالات خه ډېرې کمزورې کار کوي وروره، چې دغه انتنان کې غښتلی کړي، نو دا زموږ هیله ده چې تر لوړپورو چارواکو پسې دا ورسوي. او بل بیې ډېرې ګرانې دي، دا د انټرنیټ ده چې دا بیې نکې را ارزانه کړي.
السلام علیکم، څنګه شاید په خیریت؟ زه سید احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدمه چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یوه خده نشته، واټساپ ډېر کمزوری دی، ډېر مصرف هم کوي. نو یو خده د طالبان د لوړ مشرانو څخه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته دوه درې خدې راوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو سلامونه. بعد له سلامه، زه متی الله عابد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. زما له عمارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تېر وارې مې په غزنی په اندړو کې ډېر سیلابونه راووتل او ډېرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ډېرو خلکو ته واړول. نو د عمارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار یعنې چې جلګي ورته وایي، دلته تقریبا هغه ډېرو خلکو دغه کړې ده، لاندې کړې ده، یعنې بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده. نو په دې خاطر باندې تېر وارې هم ډېرو خلکو ته مشکلات پېښ شو، ډېرو خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو. نو له دې چې مې دغه هیله ده چې دغه دې نه راووځي او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي او دغه خلکو ته ورته وایي چې دا لارې خلاص کړي، دا د اوبو مسیر خلاص شي، نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، احمد ګولین له غزنی مرکز نه تاسو ته دا پیغام پرېږدمه. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. ولادو کې شبه یست په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. د مرکزي دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوو چې دغه یو څه قدر ارزانه کړي. هغه بېکاره زغال اوس په 14,500 افغانۍ باندې سوي دي، نورې 9,000، 6,000، 1,000 روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خو دا ده چې زه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سره دې ولسوالۍ کې بادینیو د زنجیر بارډر له تېرې وې اونۍ راهیسې بند دی. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه بدرنه سهیله کوو چې زموږ غږ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسوي. دا یو شریفه در په دره کوم، د یوې خواته د کرشې یوې خواته بلې خواته. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي، د زابل د یولسو ولسوالیو د مرکز او د ټول بلوچستان دا غوښتنه ده، ځکه دا ډېر لنډ بارډر دی چې 4,500 کیلومتره تر ټولو بارډرانو لنډ اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، خدا ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسره په تماس کیم. د دامرست پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومي راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته منور کول کیږي، او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلک دغه د مرستو پاړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توضیح شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي نو باید هغوی سره په مشورې او د ملایمامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دی باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دینه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرسته ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي نو هغه نرسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دي ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي. واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغه خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغه نمونه لیکي او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضی هغه هم خپل هغه افراد هغه ته لومړیتوب ورکوي او حکم به وصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغه همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ يم. دا کوم مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې به دوی جنجالونه را جوړ کړي دي ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بند شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور به ډېر روانه کړي را جوړه کړي ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي مستحق کسان پاتې. فقط وسلام دی خدای په امان.
السلام علیکم. زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدار نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی. هسه بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو وخت په تیرو دی ده خلک دولت کې لمړو شو په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسی که دولت دې جوړی باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی چې نظام جوړی فوجان خو وخته وخته نه پرېږدي سرونه باید ټول د یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي زکه جی ډیر وخت تیر شو یو نیم کال نن سبا پورا کیږي. دا سره رقم دولت ده ولیاز د خدای دولت کې نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا و استادې پیغامونه په دې هله چې د مسولانو تر غوګونو ور رسیدلې وي. په دې پیغامونه کې تاسو واوریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي. خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمه لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي او ویل کیږي چې زیاته برخه تر خیمو لاندې وسی. په هرات کې مو د بی ځای شو یو استاذ محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو اتو میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړي او وایي چې کډوال د غلطه له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کاغلی محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
قاراب د ولایت د بادغست ولایت د غور د ولایت اکثریت خوشاله په خاطر باندې راغلي چې مالدار او کوچي کسان و دې و چې په دا خوشحالۍ کې خپل مالداري د لاسه څخه ورکړې، نو بالا دغه سکه د 50 در ولایت د یاراتر ولایت خپل مالداري د لاسه څخه ورکړې، اوبه باندې ورک شوې، نو بالا اقتصادي مشکل پر سر باندې واخیسته د هرات ولایت ځان ورسوي.
ښه، او دلته دغه کوم کسان چې په د هرات کې اوسي دا بې ځای شوي شمېر څومره ده؟
په دې ځای کې تقریبا کورو پر شاوخوا دا سودایی په جادو کې اوسېږي، او تقریبا د قازستان په دشت کې د 4000 پانونه اوسېږي، او 4500 کوره په شارک سبز او ریګریشن کې اوسېږي.
یعنی مجموع کې همدلس 2000 کورنۍ کېږي، البته ممکن د تعداد شمیر شاید لسګونو زرو ته ورسېږي. کومې عمده ستونزې ګالي دغه بې ځایه شوي کسان؟
دغه کسان چې موږ په جریان کې یو، او دغه کسان اکثریت د اقتصادي مشکل سره مخ دي، او د دې ژمي پر رسېدو سره داسې کسان معلومه ده 15 کسان هغه ورځ ما سره ولو ورلو د کوندې کور څنګه کښېنستو، یو دوه ماشومان یې درلودل، همې خوشکیه په بازار کې رانیولې وو، وبه یې ور اچولې وو، میده کړې وو، بیا دا یو نیم کلن دوه کلن ماشومانو ته په کالچوغه ورکول چې د داسې اندازې سره خلک مخ شي.
خا، او دلته تاسو وای چې د جمی پر رسیدو د غستونز زیات دي، اقتصادي ستونزې خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا او ټول افغانانو سره لاس او گریوان دي. دغه د جمی سړه هوا هم یو ستونز ده، دغه بې ځای شوی چې په هرات کې دي او شاوخوا 2000 کورنۍ کې یا 1000 کورنۍ دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري، او کنه ځینې ستا چې تر خیمولاندې ژوند کوي.
انجینر صاحب دوه کاله مخکې د ریګریشن و د شارک قصص په سیمو کې د ان آر سي د دفتر د خوا څخه یو څه تیران او لرګي ورکول شو چې هغو ځانته کوټې جوړې کړې دي، او پاتې سوله د قازستان د بس ماجر او د شهیدایي د جادو ماجر دوی مطلقه نه چاردیوالي ګکه جوړه کړې، یو لرګی پر ایښې دي، دا کم کارټونه چې په بازار کې خرڅېږي دغه یو ټاټه باندې کش کړی دي، بس رسۍ پسې تړلې دي که ژمی دي او که منه دي، په دغه کې ژوند کوي، بېخي د سخت مشکلاتو سره مخ.
نو دلته خو بیلابیل موسسې هم په افغانستان کې دا مال په فعالیت بوختې دي، مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته، دغه موسسې څومره درغلي تاسو پوښتنه کړې ده؟
مطلقاً درغلي وو، نودین صاحب موسسات ته مراجعه کړې ده، دبلیو ټي دفتر ته مراجعه کړې ده، د وچا دفتر ته مراجعه کړې ده، دبلیو ټي اتم میاشت مخکې په اتو کورو باندې یو بوجي وړو مشترا کړی دي چې په کاسو باندې سره ویشلی دي، وروسته درځي د دې خلکو سره کومک نه دی سوی، دا 15 ورځې کېږي چې موږ الیزلې دغه روان دي، والي صاحب ته ورغلي، د والي صاحب ځینې مؤمر اخیستی دی، پر رئیس صاحب د مجرینو دغه لاسو ګروان، موږ ورته ویلي دي چې او د کولای د دې خلکو هم د لوږې د مړه کړو، نو تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکوه سوی.
خا، یعنی په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی، هغه هم یو بوجی وړه څو کورنیو ته ورکول سوي، همداسې ده کنه؟
یو بوجی وړه په سرعت سره درته ویلای سم چې ټوله امارت په خبر دی، دغه مربوطه مؤسسه په خبره ده، په اتو کورو باندې موږ یو بوجی وړه وشل ده.
خا، چې ممکن یو من هم نه وي رسیدلی، نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون دغه نور بې ځای شوي کسان دومره ستونزې ګالي، ولې خپلو سیمو ته بیرته نه ستنېږي؟ مثلا د بادغیس کډوال د لاړ سي بادغیس ته، تاسو فاریاب ته لاړ سئ، ممکن ستونزې مو حل شي، هلته ځمکې ولري، او د غور بې ځای شوی د لاړ سي بیرته غور ته.
ودې سمس په دې کې د دې سره دغه مصاحبه کړې ده، د یونیسف ادارې مسؤل په نامه د انجینر صاحب اعظمي راغلی دی، درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري، ځمکې لري، هغه خراب شوي دي، د لاسه ورکړي دي، تاسو دغه کورنۍ واخلئ او دته کړئ چې هغه وطن ته ولاړ شي، من بعده پر موږ جمعې را روان دي، متباکي کسان موږ دلته هغسې کسان لرو چې دای په ټول افغانستان کې ملک نه لري، یعنې کورچي کسان وو، ځای نه لري، دې خلکو ځینې موږ غوښتنه وکړه یا په یو ولایت کې دولتي ځمکه دوی ته انتخاب کوي، یا یې په یارات کې ورته انتخاب کوي، کوم ځای چې ستاسو خوښ دی دولتي ځمکه او دغه د زمینه خلکو ته انتخاب کوي، هغه ځای ته ور انتقال کوي، او هغه کسان چې د طلبو باریزي خپل وطن ته کډه کیږي، د دې اکمالاتو کې د درې میاشتې مخکې موږ اصلاح ورکړې ده، دا د دردغه تاریخ پورې موږ ته د ادارې د خوا څخه مثبت جواب نه دی راکول سوی چې یا هو یا نه، راغلی دی، نظارت یې کړی، رجستر یې کړی دی، اما انتخاب
او دغه کوچی خلک چې د کوچان دوی ول مثلا نور ولایتو ته نزيدي لپاره چې ستونزې ته خارج دي گی وشي او کنه فکر کوي چې هم د هرات ورته خدام دی لپاره انتخاب کړی دی
د صد د څلور د ولایت چې د افغانستان د خلک اکثریت چې وسته پاره د غور د بادغیس ولایت او هرات راغلي دي چې هغه ولایت په لاس هم څنګه ملي اول خو ته څنګه نيز د لوی خپل ژوند کوي حالت د دې چا په څنګه وایي اوس په دل تر راغلي دي یو دوه کال یا درې کال کېږي پر ځای باندې ژوند کوي چاغان د سخت اقتصاد سره مخ دي کپاره په لاس یې مغه د ځای ملي ته بادغیس ولایت هم ځای ملي کوي ورته لاس یې ملته د سودو ځای ملي مجبور دي چې دا د ولایت دروازه مخ
خا بس اوس د غستاسو غک مثلا نړیوال موسسه او ریاده موسسو مسولین او یای هم د طالبانو چارواکي او ری څه غواړي ترې دی او کډوال په توګه د کډوالو یاد به ځای شو دی واستاز په توګه له دوی نه څه غوښتنې لري
ما یو ځنې په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسولین څخه د وزیر سید ماجرین څخه وښتنه دا ده چې د هرات په ولایت پر رئیس سید ماجرین باندې د غږ وکړي چې ته د ټول هرات په ولایت کې دریم سره صاحب د بزایسو کسانو لري و دې کسانو ته نایا رسیدګي نکوي نور ستونه رسیدګي نکوي ځکه چې هغه د شاروالۍ او د اقتصاد د هغه مربوط دي د زراعت مربوط دي دغه درې صاحب چې د ماجر په نامه باندې ستا په ولایت کې اوسېږي رئیس صاحب ته دغه حالات ولې ځان خبره ته دغه صاحب ته ولې نه ورغلي د دغه مشکلات ته ولې نه ځواب ورکړي زموږ ارزو دا ده چې ژر درځي د آیات قیم سره د سیمه د خلکو سره د نږدې او زموږ مشکلاتونه دي ولې زموږ ستونزې دي ولې چې د یاره د ولایت په صدا په نوې کومه کیږي په ولسوالۍ کې کومه کیږي اتا د دې رئیس څوک د دې سره څوک کومه کوي د دې دفتر څوک دی امارت اسلامي څخه موږ د غوښتنه د دې خلکو په حالات ځان خبر کې او د بشر دوستانه مؤسسات څخه موږ د هله د شراسه د خلکو په حالات باندې ځان خبر کې دا غریبانان در بدر سخت جمع باندې روان دي د غوښ په دیو کې هغه سخت توخی شروع دي چې هر کور ته ورسې د خپل نه بار
په هرات کې د بيځای شو یو استاد محمد نسیم و چې له ازادي رادیو سره غږیده
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټ ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115